امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدن که السلام علیکم از شافیا سرداریم دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی په دې خبرونه کې لومړی تاسې پام وکړئ د خبرونو لندسته
پاکستان په جلال آباد کې خپل قونسلګری تړلې ده سکال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې له 216 نه زیات ملکی کسان په جنگ کې وژل شوي او په عراق کې په سلهاو خلکو د حکومت په خلاف مظاهره وکړه
ترن اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پوټونو کې لرو چې پاکستان په ننګرهار کې خپل قونسلګری تړلې
بیروبار ډېر وهل به و موږ نه شو کولای چې ویزه ولګواغ کس به ویزه مخکې لګولی چې واسطه به پیسې به ورکولی
امریکایي کارپوهان وایي په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت نه دی ښه سوی
کتیر دوه کلونه د افغانستان وضعیت په ساده ډول وڅېړل شي نو تر ټولو آسانه او ساده معنا یې دا ده چې وضعیت په ټپه درېدلی دی
دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان او نړۍ په باره کې اورېدلی سي خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي
السلام علیکم پاکستان په جلال آباد کې خپل قونسلګری وتړله په کابل کې د پاکستان د سفارت په ایوي خبر پاڼې کې ویل شوی چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د قونسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوله او له همدې امله د جلال آباد په ښار کې قونسلي وتړله په خبر پاڼې کې ویل شوی تر څو چې د قونسلګری امنیتي چارې نه وي سمې شي تړلې وي خو حیات الله حیات نن په جلال آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت د پاکستان تورنا رد کړل او ویل چې موږ د پاکستان د قونسلګری په چارو کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې هغه ویل
د پاکستان د قونسلګری دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کیږي د ویزې په پروسه کې حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسیدلې دي 15,000 نه تر 40,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده
زمون خبریال ذبیح الله غازی په خپل رپورټ کې وایي چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته هر ورځ په سلګونو افغانان د ویزو اخیستلو لپاره ورتلل او د خوست پکتیا او شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم له همدغه قونسلګری نه ویزې اخیستې دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې 216 ملکیان وژل شوي دي د جنگ په دوران کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې موسسې یا سی آی پی جی نن د شنبې په ورځ د وږي په لسمه د اگست په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل رپورټ خپور کړی په رپورټ کې راغلي دي چې په دغه میاشت کې په 19 ولایتونو کې د 216 ملکی افغانانو له وژل کېدو نه علاوه 540 کسان ټپیان شوي دي چې سږ کال د جولای د میاشتې په پرتله د ملکیانو په مرګوبره کې زیاتوالی لیدل کېږي د رپورټ له مخې په دغه میاشت کې د غزنی په ښار باندې د طالبانو د حملو نه وروسته د څلورو ورځو خونړیو جګړو په نتیجه کې 2 ملکي وګړي وژل شو او 212 تنه زخمیان شو له بلې خوا په ننګرهار کې سږ کال د داعش اسلامي دولت د ډلې په مرګانیو حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي د روان میلادي کال له شروع نه د اګست پورې داعش په ننګرهار کې اویا وژونکي حملې کړې وې چې له امله 216 کسان وژل شوي او 1500 کسان زخمیان دي د جنگ په دوران کې د ملکیانو د خوندیتوب طرفدار خیرې موسسه سی پی ای جی وایي چې زیاتره کسان د داعشیانو په ځانمرګ بریدونکو کې وژل شوي وو دا خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگټن اوري په افغانستان کې د امریکایي قواو او ناټو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د اوږده ماموریت موده د یکشنبې په ورځ پای ته رسیږي نوموړی په داسې حال کې خپله دنده خوشې کوي چې سږ کال په افغانستان کې جنگ زور موندلې او له طالبانو سره د خونړیو جګړو په نتیجه کې د حکومتي قواو تلفات لوړ شوي دي د امریکا غږ د خبریالې د رپورټ خلاصه شوق الله رحیم زوی تاسو ته لولي
جنرال جان نیکلسن چې د 1995 هجري شمسي کال په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان په توګه وټاکل شو د افغانستان په باب د متحده ایالاتو د کانګرس سیاوي استمایه غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د امریکا په پاوز کې د نظامی خدمت تقریبا دوره د افغانستان د جنگ سره تړلې ده او په 1380 هجری شمسی کال کې پر امریکا باندې د القاعده د مرګنی حمله په تعقیب حالت برابر شپږ کلونه وظیفه اجرا کړله. خو په واشنگتن کې د امریکا غږ د دفاع وزارت خبریاله کارلا باب د نظامی چارو د کارپوهانو له قوله وایي چې په راتلونکي وخت کې به څرګنده شي چې جنرال نیکلسن په افغانستان کې په خپل نظامی دنده کې بریالی شو او کنه. د جنگ په میدان کې یې صرف د طالبانو سره د سټیلمیټ یا بنبست په میراث کې پریښود. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د واشنگتن اوري. د فاریاب والی نقیب الله فائق ویلي دي چې هر ورځ زیات شمېر عسکر خپلې دندې خوشي کوي او تښتي. د والی په وینا که مخې ونه نیول شوه دغه ولایت کې به امنیتي پرسونل له سخت کمبود سره مخ شي. په داسې حال کې چې د فاریاب په شمول د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د طالبانو حملې زیاتې شوې، په لوړه کچه د فساد او اختلاس په وجه د جنګ په لومړیو لوکو کې عسکرو ته په خو وخت مهمات، خوراکي مواد او لوجستیکي مواد نه رسول کېږي او په ځینو مواردو کې پولیس او عسکر مجبوریږي چې خپلې پوستې خوشي کړي او طالبانو ته تسلیم شي. امنیتي سرچینې وایي چې تیره شپه د پکتیا ولایت د احمد آبا په ولسوالۍ کې د ائتلافي قواو په توګه هوایي بریدونو کې 30 طالبان وژل شوي دي. د والي ویان امریکا غږ ته ویل چې بېګانې حملې د دغه ولسوالۍ د هزارګل نومي په کلي کې شوي، خو طالبانو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د عامې روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ګیوی د ویکسین الاینس په نوم د یوې خیریه موسسې په مالي او تخنیکي مرسته د کم عمره ماشومانو د وقایې کولو کمپاین پیل کړی دی. میزلز یا سرخکان د هغو خطرناکو ساري ناروغیو په جمله کې دي چې زر له یو کس نه بل ته خپرېږي او تر ټولو زیات یې په کابل، کونړ، بادغیس، غور او پکتیکا کې خبره شوې ده. د پښتنو او بلوڅو د یووالي ورځ پرون په کابل کې د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوه. دا ورځ هر کال د سمبولې په نامه د پاکستان د بلوڅو پښتنو سره د افغانانو د ورورګلوۍ د څرګندولو په خاطر لمانځل کیږي. نن د پرون د جمعې په ورځ په سلګونو مظاهره کوونکو د عراق د بصرې په ښار کې په سړکونو ته راوتلي او مظاهرې وکړې. هغوی د حکومت په خلاف باندې شعارونه ورکول او د بنیادي خدماتو د ښه کولو غوښتنه کوله. مظاهرچیانو دا نارې هم وهلې چې ملي پوځ باید د ولس ژوند خوندي وساتي، نه دا چې د ظالمانو ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو د چین د کمونیست رژیم مشران د شینجیان ولایت پر مسلمانانو باندې په جبر او تشدد تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په یو تازه رپورټ کې راغلی دي چې دا وخت د شینجیان په ایالت کې چې مخکې د ختیځ ترکستان په نوم باندې یادېده، له 1 میلیون نه زیات ایغوري مسلمانان په محبسونو کې پراته دي او زیاتره یې د ډېرې مودې لپاره په کوټه قلفۍ کې او له چا سره تماس نیولو حق نه لري. او د امریکا دوه پخواني جمهور رئیسان باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش د امریکا د سنا د مجلس د پخواني غړي سناتور جان میکین په یاد په واشنگتن کې په مذهبي مراسمو کې وینا کوي. دا د دې سات خبرونه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. په خبرونو کې مهم واوریدل چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری تړل سوی. پاکستانی چارواکي وایي ځکه یې قونسلګری تړلې چې د ننګرهار والي یې په داخلي چارو کې لاس واهه. خو د ننګرهار والي وایي چې دا د پاکستانی چارواکو یوه بهانه ده. نور تفصیل د جلال آباد څخه د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې د ننګرهار والی جلال آباد کې د قونسلګری داخلي چارو کې مداخله کوي ځکه چارې درولې دي. اعلامیه کې ویل شوی تر هغه چې امنیتي چارې لکه د پخوا نه سمبال شوي نو قونسلګری نه پرانیزي. خو د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي له قونسلګری د باندې چارو په تنظیم پسې خواري پیل کړې وه ځکه په هر ویزه له 15 تر 20 زره پاکستانی کلدارې په ناقانونه توګه اخیستل کېدې.
د پاکستان د قونسلګری دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکاو روپۍ کته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15 زره نه تر 20 زره کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو د په وړاندې د یو مسؤول شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسیږي. هغو وهل کیږي، هغو ټکول کیږي، هغه له پښو لاندې کیږي.
والی وای پخپل قنسلګری ته ورغلی او له پاکستانی چارواکو یې غوښتي چې د عام ولس نه د ناقانونه پیسو اخستو او زورونې مخه ونیسي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې پر دغه مسله جلال آباد کې د پاکستان قنسلګری نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. د ننګرهار ولایت له مقام څخه تیره ورځ په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي وو چې والی حیات الله حیات په دغه ولایت کې د کالدارو د بندېدو په مسله کې له جدیت کار اخیستی او دا چاره پر پاکستان بده لګېدلې، ځکه نو قنسلګري هم وتړله. په جلال آباد ښار کې له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستانی کلداري د چلند د بندښت په مسله پراخ کمپین پیل شوی او ډیرو هټیوالو په افغانیو پیر او پلور پیل کړی دی. ځایي خلک د قنسلګرۍ بندېدو اندېښمن کړي او وایي پوهیږي چې په ښکاره ډول رشوت پکې اخیستل کېده، خو که قنسلګرۍ بنده پاتې شي نو ډېرو ناروغانو ته سرخوږی جوړېدلی شي.
بیروبار ډېر وهل به و، موږ نه شو کولی چې ویزه ولګوه، هغه کس به ویزه مخکې لګولی چې واسطه به پیسې به ورکولې، او چا چې به پیسې نه ورکولې نو هغه به په میاشتو میاشتو ولاړو انتظار به کوو، کار به نه کېده. اوس قنسلګرۍ بنده ده او خلک په انتظار کې دي، مریضان موږ سره دي، هغوی تداوی دلته مشکله ده. نو که دا قنسلګرۍ آزاد نه شي نو موږ د غټ مشکلاتو سره مخ کیږو.
جلال آباد کې د پاکستان قنسلګرۍ هره ورځ سلګونو کسانو ته ویزې ورکولې. له ختیځو څلورو ولایتونو سره سره د خوست، پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم جلال آباد کې ویزې اخیستې، خو قنسلګرۍ کې شته مامورین کم وو او ډیرو خلکو ته رسیدګي نشوه کولی، ځکه نو د ډیرو په باور پکې بډه اخیستو زور کړی و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس په مکړې دی رپورټه. په افغانستان کې د امریکایي قواو او د ناتو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د اوږده ماموریت موده سبا د یک شنبه په ورځ پای ته رسیږي. نوموړی په داسې حال کې خپله دنده خوشی کوي چې سږ کال په افغانستان کې جنگ زور اخیستی او له طالبانو سره د خونړیو جګړو په نتیجه کې د حکومتي قواوو د تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د رپورټ خلاصه عاشق الله رحیمزی تاسو ته لولي.
طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ته درانه تلفات رسیدلي دي، خو جګړه لا هم روانه ده. جنرال جان نیکلسن په داسې حال کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومانده پرېږدي چې دواړو خواوو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
که تیر دوه کلونه د افغانستان وضعیت په ساده ډول وڅېړل شي نو تر ټولو آسانه او ساده معنا یې دا ده چې وضعیت په ټپه درېدلی دی.
نیکلسن د قومانداني کېدو په وخت هیله څرګنده کړې وه چې لومړی به د افغان سرتیرو په ژوند کې ښه والی راولي. هغه په 2018 کال کې وویل چې په افغانستان کې به د فساد په تیره بیا د سرتیرو د معاشونو د فساد د له منځه وړلو لپاره لارې چارې ولټوي.
د دې پر ځای چې له یو لاس څخه بل لاس ته د پیسو د انتقال له لارې د پیسو د ورکېدو مخه ونیسو، موږ د یو اتومات سیستم له لارې سرتیرو ته معاش ورکوو چې خپلې ټولې پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا پوځ ویلي دي چې تیر کال یې دا نامعلومه سرتیرو د معاشونو د نه ورکولو له لارې شاوخوا 2.5 میلیونه ډالر سپمولي دي. نیکلسن همداراز دا نوی جمهور رئیس تر قماندې لاندې دا یو څو زرو نړیوالو سرتیرو دا زیاتولو پیشنهاد وکړ چې په څلورو کلونو کې د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو او د افغان ځانګړو ځواکونو د دوه چنده کولو له لارې به له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي چې تعارضي عملیات ترسره کړي.
تعارضي وړتیا به د افغانستان په ټپه درېدلی حالات مات کړي او د افغان امنیتي ځواکونو تعارضي وړتیا د هغوی ځانګړي ځواکونه او هوایي ځواک دی.
خو دغه ستراتیژي په داسې حال کې وخت ته اړتیا لري چې امریکایان له جګړې ستړي دي او یو بې صبره جمهور رئیس ښایي ورته دوام ورنه کړي. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې خبرو ته د طالبانو د راوستلو لپاره دې پلان ته اړتیا ده.
So we're going to continue to work
mung ba de ta dawam worklu mung musbat dalail la ro che la da strategy sara sam laad shu aw tar haga dawam worklu che de khabaro la lare yow hal ta drasdo hadaf tar la saklu.
charwaki wai che da kam ki akhtar urban da parmakhtak karandoi de aw da ghazdi patir rustai hamla sabitawi che taliban nur haq simi nishi satale che da niwalo hasai kawi.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان حکومت د روغتیا د نړیوالو ادارو په مرسته نن د شری یا سرخکان په ضد د واکسین ملي کمپاین پیل کړ. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به 10.8 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق سي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
افغان حکومت نن د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې ماشومانو ته د شری د واکسین ملي کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د روغتیا د نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د واکسین نړیوال ائتلاف په همکارۍ او مالی ملاتړ تطبیق کیږي، ټاکل شوی چې په ترڅ کې 10.8 میلیونه ماشومانو ته د شری ناروغۍ د مخنیوي واکسین وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د شری دا واکسین د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ عمر لرونکو ماشومانو ته کیږي. هغه ویل په دې برخه کې د کورنیو د همکارۍ تمه لرم. میندې باید سل په سلو کې خپل ماشومان واکسین ته راوړي. مسؤلیت لري چې باید یې راوړي. زموږ روغتیایي مرکزونه مسؤلیت لري چې واکسین په وړیا ډول په ټول افغانستان کې د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو پرته، له دې پرته چې دا سیمه د مخالفینو او که د موافقینو په کنټرول کې ده، ورسوي. دا مهمه نه ده. هغه ماشومان چې په دې وطن او په دې جغرافیه کې دي، مسؤلیت لرو چې موږ ورته ورسیږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیر ایسوي کال په افغانستان کې 15 زره کسان چې اکثره یې ماشومان دي، د شری په ناروغۍ اخته شوي او له دې شمیرې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د شری د ناروغۍ دا پیښې د افغانستان په څه باندې 10 ولایتونو کې ثبت شوي دي چې لویه برخه یې په کابل، پکتیا، کونړ، بادغیس او غور ولایتونو کې دي. د ښاغلي فیروز پر وینا د شری د واکسین دا کمپاین به د شاوخوا 15 زره هغو ماشومانو ژوند خوندي کړي چې هر کال د همدغې ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فیروز زیاته کړه چې د شری ناروغۍ په اسانه د درملنې وړ نه ده او د هر ماشوم په درملنې باندې په لکونو افغانۍ لګښت راځي. هغه له کورنیو څخه وغوښتل چې د شری د واکسین له دغه کمپاین څخه ګټه پورته او د خپلو ماشومانو ژوند خوندي کړي. د روغتیا نړیوالې ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې دوامداره ناامني او په لویه کچه د بې ځایه شوو کډوالو موجودیت د شری د ناروغۍ د کنټرولولو په برخه کې لویې ننګونې دي او ټینګار کوي چې د وقایې وړ ناروغیو له امله د ماشومانو د وژنې د کچې د راټیټولو لپاره باید د واکسیناسیون د پروګرامونو پیاوړتیا د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري. په افغانستان کې د دغې ادارې استازي ډاکټر ریچارډ پیپرکورن په دغو مراسمو کې وویل د شری لپاره خوندي او اغیزناک واکسین په نړۍ کې له 13 کلونو راهیسې او په افغانستان کې د 1940 کال را په دیخوا کارول کیږي. موږ هیله لرو چې دا کمپاین به هر ماشوم ته ورسیږي، په ځانګړې توګه هغوی ته چې تر ټولو ډیر زیانمن دي. په افغانستان کې دغه کمپاین د تطبیق لپاره د واکسین نړیوال ائتلاف شاوخوا 14.6 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د چارواکو پر وینا د شری د واکسین دغه کمپاین په 2 پړاوونو کې په وړیا ډول عمل کیږي، چې لومړی پړاو یې د رواني سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل او تر 10مې نیټې پورې دوام کوي او دویم پړاو به یې د همدې میاشتې په 12مه پیل او په 26مه نیټه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د 2015 کال د ډیموګرافۍ سروې پر بنسټ هر کال په شرایطو برابر 80% افغان ماشومان د شری د واکسین لومړی دوز اخلي، خو دویم دوز کې دغه کچه له 90% څخه کمیږي، چې له همدې امله تیر عیسوي کال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکایي سناتور او مشهور سیاستوال جان میکن جنازه د اریزونا د ایالت څخه واشنگتن ډی سي ته انتقال شوې ده. جنازه هم د اوستل ته په یوې مشهوري کلیسا کې ایښودل شوې او په پام کې ده چې د امریکا پخوانی جمهور رئیسان د درناوي د مراتبو سربیره د جان میکن د شخصیت او کارنامو په باب خبرې وکړي. د ښاغلي میکن د ژوند په هکله تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
سناتور جان میکن په امریکا کې د یو ژور سیاستوال په توګه پیژندل کیږي چې د اصولو سیاست یې وکړ.
په عراق کې زمون پالیسی ناکامه ده او کار به ورنه کړي، دا باید بدل شي.
د مکین همدغه وړتیا چې هر کله اصول تر ګوندي سیاست مهم بلل، د امریکا پر سیاستونو د باور د رامنځته کېدو لامل شو. د دواړو ګوندونو پر پلویانو ګران وو او د وروستي درناوي لپاره شپږ ساعته په کتار ورته ولاړ وو.
لدی چې هغه مور لا سوار کړ خو بدیم هغه ورسته خپلواک انسانو
هغه د پام ورلد ښه شخصیت وو د امریکا یو غره بچای وو
د جمهوری ریاست دغه یو اتیا کلن په خانه کاندید د اگست په 15 منیټه د مغزو سرطان له امله ومر او د نوموړي جسد خاورو ته سپارل کېدو مخکې د امریکا په کانګرس کې د ورستي مخیخې لپاره ایښودل شوی دی
کله چې دغه له تابوت څخه تیریږم نو د خپلې ازادۍ له امله به له هغه څخه مننه وکړم
مکین د سمندري ځواکونو پیلوټ چې الوتکه په 1968 کال کې په ویتنام کې ووشتل شو نوموړي په دې اړه د یو فرانسوي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو
زما الوتکه په مزایل ووشتل شو خو نه پوهیږم چې څه ډول مزایل وو
مکین د جنگي بندي په توګه 15 سخت کلونه په زندان کې تیر کړل او دغه ویتنامي وګړی چې هغه وخت ماشوم وو د مکین شخصیت ستایي
د هغه د ویتنام مشران بد نه راتلل برعکس ویتنام ته راغی او د دواړو لورو د یو ځای کېدو په موخه یې له هغوی سره د کورنۍ د غړو په شان ستړي مشي وکړه
مکین له خوشي کېدو وروسته د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونا ایالت سناتور وټاکل شو هغه په 2000 کال کې ولسمشر ټاکنو ته ودرید او په دویم ځل په 2008 کال کې د جمهوریت غوښتونکو کاندید شو خو د باراک اوباما څخه ماته وخوړه
که څه هم هغه تر ټولو لوړ مقام ته ونه رسېد خو هغه څه یې ترلاسه کړل چې تر هغې ډېر پایدار دی او هغه د ولس مینه ده او دا یې د راتلونکو نسلونو لپاره ښه مثال شو
14 کلنه لیبرټي لارد د نوموړي په اړه وایي
یو خوا کین اړخي دي او بل خوا ښي اړخي دي اما هغه څه چې زموږ نسل یې د هغه څخه زده کولی شي د مخالفت سره ګډ کار کول دي
جان مکین د مخیخې په وینا کې چې د هغه لمړین وروسته خبره شوې لیکلي موږ د مخالفتونو په پرتله تل ډیر مشترکات لرو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com
قدرمن اوریدونکو تاسو رپورټ هم اوریدئ چې د امریکایي سناتور او مشهور سیاستوال جان مکین جنازه د اریزونا د ایالت څخه واشنگتن ډي سي ته انتقال شوې ده زموږ همکار سمیع الله جلال زئی د جنازې د مراسمو سیمه ته ورغلی دي او د دغه خبره تازه معلومات واخلو جلال زئی په خیر راغلس مراسم شروع شوي دي که معلومات راکړي
شفیع جان تاسو او قدرمن اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د وتلي سیاستوال جان مکین جنازه له اریزونا څخه دلته واشنگتن ته راوړل شوې ده همدا اوس د جنازه په واشنگتن کې د واشنگتن په ملي کلیسا کې ایښودل شوې ده دا به د درناوي وروستي مراسم وي په دې مراسمو کې د امریکا متحده ایالاتونو درې پخواني ولسمشران باراک اوباما جورج دبلیو بوش او بل کلینټن هم ګډون لري دوی شاوخوا 30 دقیقې مخکې د مراسمو ته راغلل مراسم د کلیسا په منځ کې د مطبوعاتو ته اجازه نه ده ورکړل شوې اما ویل کېږي چې دوی درې سره به په دې مراسمو کې ویناوي هم ولري او دوی به د جان مکین په اړه د کارنامو د سیاسي فعالیتونو په اړه څرګندونه وکړي د مراسمو ته په دې درې ولسمشرانو پخوانی ولسمشرانو سربیره ګڼ شمېر امریکایي سیاستوال د کانګرس غړي هم راغلي دي د امریکا د مختلف اقشارو څخه خلک
بله جلال زئی صاحب
بله اورم تاسو
بله راکراته وایست خو تاسو مخکې وویل چې په دې مراسمو کې د امریکا مشهور ولسمشرانو هم برخه اخیستې ده کیږي چې دغه مراسم څه وخت پای ته ورسیږي او نیټه یې درته معلومه ده
ویل کېږي چې په راتلونکو یو یا دوه ساعتونو کې به دا مراسم پای ته ورسیږي اما زه به یو بله جالبه مسله د دې مراسمو په تړاو وکړم هغه دا چې د نن د دې مراسمو ته د متحده ایالاتونو او سنای جمهور رئیس ډونالډ ترامپ نه ده غوښتل شوی دلته اصلا په دې مراسمو کې بلنه نه ده ورکړل شوې اما هغه مراسم چې پرون د امریکا په کانګرس کې جوړ شوي وو په هغه کې ډونالډ ترامپ خپل مرستیال مایک پینس استولی وو او مایک پینس هلته د جان مکین په اړه د ډونالډ ترامپ پیغام او وینا چې کړې وه هغه یې ولوستله دغه پیغام کې مکین د امریکا واقعي سیاستوال بلل شوی وو او د ده له کورنۍ سره ترامپ خواخوږي څرګنده کړې وه
بله ډېره مننه ستاسو څخه محترم جلال زئی صاحب
تاسو مننه کوروله
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
او دا هم د سات خبرونه یو ځل بیا. پاکستان په جلال آباد کې خپل قونسلګری وترله. په کابل کې د پاکستان د سفارت په وی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ننګرهار والی حیات الله حیات د دغه قونسلګری په داخلي چارو کې مداخله کوله او له همدې عملی وترله. خو د ننګرهار والی نن په جلال آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په وخت د پاکستان د سفارت تور رد کړ او ویل چې د والی دفتر د پاکستان د قونسلګرۍ په چارو کې هیڅکله مداخله نه وکړي. نوموړي ویل چې په دغه قونسلګرۍ کې هر ورځ د رشوت توګه په لکھاو پیسې کته پورته کېدلې. ملګرو ملتونو د چین د کمونیست رژیم مشران د سینجیان ولایت پر مسلمانانو باندې په جبر او تشدد تورن کړی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په سینجیان کې چې وخت ختیځ ترکستان په نوم یادېده دا وخت 1 میلیون نه زیات ایغوري مسلمانان په اصطلاح له سره د تعلیم او زده کړې په کمپونو کې اچول شوي دي او له سیاسي قیدیانو سره په محبسونو کې ظالمانه رویه کېږي. زیاتره یې د ډېرې اوږدې مودې پورې په کوټه قلفۍ کې ساتل کېږي او له چا سره د تماس نیولو حق نه لري. په صلحاو مظاهره چیانو نن د عراق په دوهم غټ ښار بصره کې د حکومت په خلاف د مظاهرې لپاره سړکونو ته راوتلي وو او د حکومت نه د ژوند د بنیادی خدماتو د اصلاح کولو په طرفدارۍ شعارونه ورکول خو اسکرې مخه ونیوله. مظاهره چیانو دا شعارونه ورکول چې ملي پوز باید د ولس ژوند خوندي کړي نه دا چې د ظالمانو ملاتړ او مرسته کوي. د هغو اشاره د عراق د موجوده حکومت لوړپوړو نظامي او سیاسي مشرانو ته وه چې زیاتره پر رشوت خوړلو او اداري فساد باندې تورن شوي دي. په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چاقو وهل شوي او زخمیان شوي دي. په هالند کې د امریکا سفیر په یو مطبوعاتي بیان کې چې نن د شنبې په ورځ خبر کړی ویلي چې په دغه کسانو باندې د امستردام په مرکزي سټیشن کې حمله وشوه. د هالند پولیس وایي چې حمله کوونکی یو افغان تبعه و خو پولیسو د هغه نوم نه دی ښودلی. دومره ویلي چې په ډزو کې زخمي شوی دی او په توقیف کې دی. څېړونکي وایي چې یو زیاتمی پاکستانیانو او ایرانیانو هم په جالي افغان پاسپورټونو باندې په لویدیځ اروپا کې سیاسي پناه اخیستې ده. د برازیل وی عالی محکمه نن پریکړه وکړه چې پخوانی جمهوریس اینیاشو لولا دی سلوا چې فعلاً په محبس کې د سکال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی. 50 کلن سلوا چې 8 کاله په قدرت کې او د 12 کالو د بند سزا تیروي. په برما یا میانمار کې د یو غټ بند نړېدو له امله 4 کسان مړو او یو زیات شمېر کسان ورک دي. د باغو په نوم د اوبو د دغه غټ بم په شاوخوا کې برابر 60,000 کسان ژوند کوي او وړم ورځ یو ناڅاپه ونړېده. نن سهار د جرمني په جنوب ایالت بوریا کې د خامو تیلو په یو ډیپو کې د اور د لګېدو نه وروسته 8 کسان زخمیان شوي دي او شاوخوا کلونه 2,000 کسان ایستل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه چاودنې علت سمدستي معلوم نه شو. او د امریکا درې پخوانی جمهور رئیسان بل کلینټن، باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش نن د شنبې په ورځ واشنگټن ډی سي کې د امریکا د سنات د مجلس د پخوانی سناتور جان میکن په یاد د واشنگټن په نېشنل کډیټر کلیسا کې په مذهبي مراسمو کې وینا کوي. میکن تیر هفته د مغزو د سرطان د ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر باندې مړ شو او مړی د احترام په توګه باندې په واشنگټن ډی سي کې د کانګرس د ودانۍ په برنډه کې ښودل شوی و. سبا د یکشنبې په ورځ د امریکا د سمندري قواو د اکیډمۍ په انګړ کې د نن خاورو ته سپارل کیږي. هغه د ویتنام په جنګ کې د امریکا د سمندري قواو یو پخوانی پیلوټ و. اوسنی جمهور ډانلډ ټرمپ ته په دغو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکړل شوې او د عامې روغتیا وزارت نن د شنبې په ورځ ویل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف، د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د ګیوي د ویکسین الاینس په نوم د یوې خیریه موسسې په مالي او تخنیکي مرسته د کمورو ماشومانو د وقایه کولو کمپاین پیل کیږي. حکومت غواړي چې په 4 ولایتونو کې د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ 10.8 میلیونه ماشومان د شریع سرخکانو د ساري ناروغۍ په ضد کې واکسین کړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. زموږ بل خبرونه تاسو کولی شئ چې په 00-1202-619-1 باندې زنګ ووهئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.